افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملن مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو لخوا په لسګونو یرغمل خوش شوي، خو لا هم د میرزاولنګ په سیمه کې لسګونه نور له طالبانو سره ایسار پاتې دي. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. دا سرپل چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د هغه لسګونو کورنۍ لړل چې څو ورځې مخکې په میرزاولنګ سیمه کې برمته کړي وو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات ځواک کارولی دی. بشپړ خبرونه واوري. د سرپل سیمه ییز چارواکي د طالبانو لخوا د لسګونو یرغملو د خوشي کېدو خبر ورکړي. د سرپل د والي ویان زبی الله مانی وایي طالبانو د هغه لسګونو کورنۍ لړل چې څو ورځې مخکې په میرزاولنګ سیمه کې برمته کړي، د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه خوشي کړي دي. نوموړي زیاته کړه د سیمې ډېر نور اوسېدونکي تر اوسه له طالبانو سره دي، خو دقیق شمېرې ونه ښود. په عین حال کې د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د سیمې د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي، وایي چې له ټولو امکاناتو کار اخلي چې ټول یرغمل د طالبانو له منګولو وژغوري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد ردمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
موږ خپل ټول ترتیبات نیولې او د ټولو امکاناتو استفاده کوو چې خلکو ته خپل امنیتي خدمات ورسوو. یا هر حق کسان چې هلته د تروریستانو له طرفه نه یرغمل شوی دی، د دوی د منګولو نه خلاص.
وسلوالو طالبانو د سرپل داسې مز چې اکثره اوسېدونکي شی مسلمانان دي، څو ورځې مخکې ونیول او ویل کېږي شاوخوا 50 اوسېدونکي وژلې دي. وسلوالو طالبانو د ولسي خلکو وژل رد کړي. د کندهار والی وایي یو شمېر بهرني او کورني کړي نه پرېږدي چې د تاپي په څیر لوی پروژې په افغانستان کې عملي شي. زلمي ویسا دغه څرګندونې د سه شنبې پر ورځ په کندهار کې د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پروژې په اړه د پوهاوي په یوه غونډه کې وکړي. نوموړي د تاپي د پروژې د امنیت د خوندي کولو لپاره د قومي مشرانو او د سیمه ییزو خلکو همکاري مهمه وبلله. دا غونډې ګډونوالو بیا په دې ټینګار وکړ چې په دغه ستره پروژه کې د سیمې خلک په تیره بیا اسوانان په کارونو وګمارل شي. یوې ګډونوالې وویل، دا غازو د غسترن لیکه د افغانستان د خاورې دننه د 200 کیلومتر په اوږدوالي د کندهار په ګډون د هرات، فراه او هلمند له ولایتونو څخه تیریږي. اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو زیات افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د دفتر خبره کړې خبر پاڼې له مخې، اوکراین د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې په خپله خاوره کې 1490 افغان کډوال د خوندیتوب مستحق پیژندلي، چې دا د سوریې په ګډون د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. د انټرفاکس خبري اژانس د خبر له مخې، دغه راز د هغه کډوالو په ډله کې چې له 2014 کال راهیسې له اوکراین څخه د پناه غوښتنه کړې، هم د افغانانو شمېر تر ټولو زیات دی. 6503 افغانانو په اوکراین کې د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 4000 زیاتو اوکراینیانو بیا له روسیې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي، له اور او غضب سره به مخامخ شي. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په نیوجرسي کې خبریالانو ته ویل، ښه به دا وي چې شمالي کوریا نور متحده ایالاتو ته هیڅ ډول ګواښ ونه کړي، ځکه له داسې اور او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه دی لیدلی. ټرمپ دغه خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو رپورټ کې د استخباراتي چارواکو له قوله وویل چې شمالي کوریا وړوکي اټومي سروکي جوړ کړي چې دا هوی په توغندیو کې نسبېدلای شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور ورځې وړاندې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د پای ته رسولو لپاره په قاطع اکثریت پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګول. شمالي کوریا په تیره جولای میاشت کې د دوو توغندیو په ازمایلو سره ادعا وکړه چې وسته دې توان لري چې د امریکا په خاوره کې اهداف په نښه کړي. د روسي ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلکه به د ګرجستان د جلا شوي ابخازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کوي. ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د ابخازیا له جلا غوښتونکي مشر راول خازیمبا سره په پیتسوان د ښارګوټي کې د کتنې په مهال وویل چې دې ته اړتیا ده چې دواړه لوري د ابخازیا د اقتصادي ودې او د کارونو د ایجادولو لارې چارې ولټوي او دا هغه څه دي چې دوی دواړه نن پرې خبرې کوي. ابخازیا ته د روسیې د ولسمشر سفر د روسیې او ګرجستان ترمنځ د 15 ورځنۍ جګړې د 9 کلیزې سره په یو وخت ترسره کیږي. دا ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي د وینزویلا امنیتي ځواکونو د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له حده زیات او په دوامداره توګه زور کارولی دی. دا دغه ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې لږ تر لږه 46 تنه وژل شوي او د اپریل له میاشتې راهیسې دغو ځواکونو په استبدادي ډول له 15 زرو زیات کسان نیولي چې له زرو زیات یې لا هم زنداني دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر د سې شنبې په ورځ د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو وغوښتل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د تیرو او بدو چلندونو د ادعاو په اړه د څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زید راد الحسین وایي د حکومت لوړ پوړي چارواکي له بشري حقونو د سرغړونو مسؤل دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه سمک پوی پانا ساده رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. د سرپل چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات یرغمل دغلته خوشي کړی دي، خو لا هم په مرزولنګ سیمه کې یو شمېر یرغمل له وسلوالو سره پاتې دي. په دې اړه د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش وایي
کمانډان د 200 نخوم قول اردو چې په مزار شریف کې قرار لري هلته خپل ټول ترتیبات نیولې.
پر موضوع بشپړ ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر وګړي په کورنۍ توګه بې ځایه شوي دي. په دې موضوع به هم درته ریپورت وړاندې کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوي دي. د پاکستان له قدرت لري کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویلي سیاسي فعالیتونه لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدر اعظمۍ څوکۍ خپل کړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې څېړل. د افغانستان له ولایتونو به هم یو شمېر ریپورټونه ولرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم له یاده مباسي. د سرپل ولایت چارواکي وایي طالبانو له 200 زیات هغه کسان چې په مرزولنګ ولسوالۍ کې یرغمل کړي وو خوشي کړي دي. دا د هغه شاوخوا یو نیم سل کورنیو له ډلې دي چې چارواکو یې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ په مرزولنګ سیمه کې د یرغمل کېدو خبره کړې وه. دغه یرغمل د چارواکو په وینا د سیمې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په داسې حال کې خوشي کېږي چې دفاع وزارت وایي د پاتې یرغملو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. نور حال د نوري اسنوري په رپورټ کې اورو.
د سرپل چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په میرزا او لنګ سیمه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 215 تنه یرغمل خوشې کړي او د دې ویره شته چې په لسګونو نور به تر اوسه له هغوی سره برمته وي. د سرپل لیوالي ویان ذبیح الله اماني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو تېره ورځ ناوخته د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د چارواکو د هڅو په نتیجه کې دغه یرغمل خوشې کړل چې په خوندي ډول د سرپل ښار ته ورسېدل. امانی زیاته کړه چې تر اوسه د سیمې نور یو زیات شمیر اوسیدونکو د طالبانو په ولکه کې دي. له دې مخکې د سرپل والی محمد ظاهر وحدت د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د په لسګونو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون لپاره د سیمې د قومي مشرانو د هڅو د تیزیدو او دفاع وزارت هم د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کړې وه. د چارواکو په وینا طالبانو د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ کلي کې د حملې او لاندې کولو په نتیجه کې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ یرغمل کړي دي. دغه سیمه چې اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي 2 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوسته ویل کېږي د ښځو او ماشومانو په ګډون د سیمې شاوخوا 50 اوسیدونکي یې وژلي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دغه راز وویل چې د وژل شوو د مړو د سپارلو لپاره د قومي مشرانو هڅو نتیجه ورنه کړه. یوه افغان امنیتي چارواکي فرانس پرسته ویلي چې تر اوسه شاوخوا 100 تنه له طالبانو سره یرغمل دي. په دې اړه چې په میرزا اولنګ کې د طالبانو لخوا د ټولو یرغمل شوو کورنیو د خلاصون او د سیمې د بیرته نیولو لپاره د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه څه اقدامات کړي، د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل
قومندان د 209 قول اردو چې په مزار شریف کې قرار لري هلته خپل ټول ترتیبات نیولې او منطقې ته رسیدونکي دي، نو فکر کوم چې په ډیر نږدې وخت کې د مونږ عملیات هلته سرته رسیږي.
د فرانس پرس خبری آژانس بیا د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری له قوله وایي چې ویلي دي کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شوي، هوایي بریدونه پیل شوي او ځمکني ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د دفاع وزارت په سیمه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر وروسته له هغې کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سشن بی پورز په کابل کې د امنیتي لوړ پوړو چارواکو په ګډون په یوه غونډه کې چې په امنیتي سکتورونو کې د فساد د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه، د میرزا اولنګ په سیمه کې د طالبانو لخوا د خلکو وژنې، ډله ییزه وژنه او یو جنایت وباله، وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به ډېر ژر له عاملانو غچ واخلي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د سیمې اوسیدونکو ته د طالبانو تر خبرداري وروسته شاوخوا 310 کورنۍ توانېدلې چې خپل کورونه پرېږدي، خو یو شمېر کلیوال د تېښتې په حال کې وژل شوي دي. د میرزا اولنګ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې دغه خونړۍ حمله چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی، طالبانو او داعش دواړو کړې، خو طالبانو د ولسي خلکو د وژلو ادارت کړي او ویلي دي چې د دوی د یوه قومندان تر لاس لاندې یوې ډلې چې ویل کېږي د داعش خواته اوښتې دغه کار کړی دی. د سیمې اوسیدونکو دا هم ویلي چې د حملې په مهال سپین او تور رنګه بیرغونه لیدلي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې ډېر وګړي بېځایه شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره وایي په کار ده چې د بېځایه شوو کورنیو ښځو او ماشومانو سره مرستې وشي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکاره فرخونده زهرا نادري ستونزې مني، خو د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. محمد حدیث پردیس له کابل تفصیل لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د جګړو له کبله د بیځای شوو کورنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځې د برخې مشر شجیبا کټاور اسپار کې د ملګرو ملتونو د چارو د همغږۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیری وګړي د جګړو له امله په کور دننه بیځای شوي دي.
افغانستان په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د جګړو له کبله پکې د بې ځای شو کسانو شمیر زیات دی، او دا یو جدي ضرورت دی سو په دې بحث وشي چې د بې ځای شو کورنۍ ښځو او انجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي.
د مرمن ریباکا د معلوماتو له مخې اوس مهال په نړۍ کې د جګړو له کبله شاوخوا 15 میلیونه کسان بې ځای شوي چې دا په تیره کې تر بل هر وخت لوړ شمیر دی. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې له 500,000 څخه زیات وګړي د جګړو له کبله بې ځای شوي چې ډیری هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی هم نه لري. ملګري ملتونه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې لا هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې جګړې دوام لري. د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر کارا فرخونده زهرا نادری که څه هم ستونزې منی خو وای د حل لپاره جدي اراده موجوده ده. هغه لنادری پارک کې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږي د غونډې په څنډه کې په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
اون چې کوم مردوم توقع داشت به و اندازه سرعت
په هغه شکل چې خلکو یې غوښتنه لرله کاری ساتمره نه وو، خو یو شی چې زی ویلې شم هغه دا دی چې ولسمشر د ستونزو د حل لپاره جدي اراده لري.
په ورته وخت کې د خزو افغاني شبکه به ویل روان وضعیت خزې ډېرې اخیسمنې کیږي، خو په هغه شکل چې لازمه ده پام ورتن نه کیږي. دغه شبکې مشر حسینې صافی چې د ملګرو ملتونو د چارو د لا همغږۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل تر کومه چې ملګري ملتونه خپل مرستې له افغان میرمنو سره همغږي نه کړي، ستونزمنه به وي چې د دوی په ورځني ژوند او وضعیت کې مثبت بدلونونه رامنځته شي.
اخوا کونړ ته له پاکستان څخه بیا اسناد راستنو شوو 400 کورنۍ سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا نقدي مرستې پیل شوې. هر کورنۍ ته په بهر میاش 6,000 افغانۍ ورکول کیږي. دا مرسته د خوړو د نړیوال سازمان لخوا ده چې په اړه یې له سیمې د رحلان وری رپورټ اورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د مرستې د ویش پر مهال آزادې راډیو ته وویل له پاکستان څخه راستانه شوي ټول کډوال او په ځانګړي ډول هغه کډوال چې هلته یې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او په زوره د هغه هیواد امنیتي ځواکونو راویستلي دلته که څه هم چې یو څه ستونزې لري خو د مرستندویه ټولنو له اړخه ورسره وخت ناوخت مرستې کیږي. هغه د نو مرستو د پیل په اړه وویل
خوشبختانه نن موږ په دې باندې وتوانېدو چې د دبلیو ایف ای په مالی مرسته چې د شپون موسسې تطبیقوونکې ده 488 کورنیو ته هرې کورنۍ ته ماهوار 6000 افغانۍ د دریو میاشتو دپاره چې 8000 افغانۍ کېږي ورکول کېږي. مجموعی بودیجه دغه چې ده 8,000,000 افغانۍ ده.
والی له هغو ټولو مرستندویانو مننه وکړه چې کډوالو سره کومک کوي خو دغه کومک د کډوالو ستونزو ته ځواب نشي ویلی او باید چې نور مرستې هم ورسره وشي.
د کورو د سرپناه نشتوالی نور اقتصادي ستونزې چې مشکلات یې تر حد زیات دغه کومکونه تکافو نه کړه چې د دغه مهاجرینو سره نور هم کومکونه وشي او یا دغه پروسه تمدید شي.
یو کډوال چې د نقدي مرستو د اخستلو دپاره قطار کې ولاړو ازادۍ راډیو ته وویل
او دا مې پسې راغلي شپږ زره افغانۍ مرسته سره وکړه او د دې نه مننه کوم او نورو غوښتنه هم دا ده چې ځمکې نه لرو کورونه نه لرو سرپناه ځای نه لرو موږ سره باید دا نور کومک هم وکړو.
د یادونې وړ ده چې تیر کال په زرګونو اسناد لرونکي او بې اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه په زوره راوویستل شول. هلته چا خپل کورونه او جایدادونه همداسې پرېښودل او چا هم په نیمه بیه خرڅ کړل او د پاکستانیو امنیتي ځواکونو د بدې رویې له امله یې کډې راوتړلې او خپل هیواد ته راغلل. دلته اوس اکثره سرپناه نه لري او همداراز د کاروبار نشتوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سویډن په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا په برخه کې د افغانستان سره د 9 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په افغانستان کې د سویډن سفیر اندریس سټوبرګ په کابل کې د کلیو او پراختیا وزیر سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې له دې مرستې سره به د بېوزلو خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. واصل وساله په اړه رپورټ لري.
سویډن په افغانستان کې د وګړو د تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام له لارې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې او یو لړ نورو بنسټیزو پروژو د پلي کولو په برخه کې 9 میلیونه ډالر لګوي. په کابل کې د سویډن سفیر اندری سجوبرګ د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا له وزیر سره ګډې خبرې ناستې ته وویل چې په 15 کلونو کې افغانستان د پام وړ پرمختګونه کړي او سویډن به د دغو پرمختګونو د دوام په هدف له افغانستان سره خپلې همکارۍ جاري ساتي.
has made remarkable progress during the past 15 years and Sweden
Afghanistan patiru 15 kalon ke der ziat parmaktak kade aw Sweden shmanda che da Afghanistan da parmaktak la par khpalo hamkari o ta dawam bar kri za der ziat khakhim che da Afghanistan hukumat prekra kade che da wagro da tadun program pel kri aw za khushalim che nan ta stada ila nom che Sweden da da program da mlathad prekra kade
to announce here today that Sweden has decided to support this program.
خغلی سجوبرګ دغه شان ویل چې د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بېوزلۍ د ختمولو د بشري حقوقو د ودې او اقتصادي پروګرامونو د پراختیا پر پروژو ولګول شي. د پداسیال کې ده چې سویډن د افغانستان سره د لس کلن پلان لمخې تر 2015 میلادي کال پورې لږ تر لږه د 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي د سویډن په تازه مرستو به په هغو ولایتونو کې چې اړتیا پکې ډېره لیدل کېږي نږدې 14,000 کسانو ته کاري زمینې مساعدې کړي. د یاد وزارت مسؤلین وایي دغه مرستې به تر ډېره په هغو ولایتونو کې ولګول شي چې بې ځایه شوي کورنۍ او له نورو هیوادونو راغلي کډوال پکې ډېر میشت دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد دورانی بیا یادې خبرې ناستې ته وویل چې د سویډن لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو وړتیاو ته په کتو ولګول شي.
دا 9 میلیونه ډالره د بانک جهاني له لارې نه د موږ د بازسازي د فند نه د وزارت انکشافیات د موسق شوندي له لارې مصرفېږي. اختصاصي د هغو مناطقو ته چې هلته بازګشت مهاجرینو زیات وي یا په هغه مناطقو کې چې داخلي جنگونو په وجه سره هموطنان بې ځای شوي وي. اصول سره ستا خو بیا هم غواړو چې ډېر دقیق مصرف کړو، هغه ځای کې مصرف کړو چې نهایت یې ضرورت.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې داسې انتقادونه هم موجود دي چې د نړیوال لخوا شوې مرستې اړو مستحقو خلکو ته نه رسیږي او بې ځایه هیفومیل کیږي. خو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر نصیر احمد درانی بیا په ټینګار سره وایي چې د سویډن لخوا شوې تازه مرستې به په ډېر دقت او غور سره تر هغو خلکو ورسول شي چې ورته اړ دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، تر یو لنډ ځنډ وروسته به لویدیځو رسنیو او مطبوعاتو ته کتنه ولرو. د فاینانشل ټایمز رسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر اریک پرنس د هغه وړاندیز په اړه لیکنه کړې چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. د ورسپانې په وینا پرنس چې د پوځي قراردادي په توګه ډېره ښه سابقه نه لري غواړي خصوصي نظامي ځواکونه د افغانستان درته هماغه درملنه وړاندې کړي چې عراق کې کړې وه. د بلک واټر کمپنۍ یو شمېر قراردادیان په عراق کې په ملکي وژنو محاکمه شوي وو. ورسپانه وایي په هغه اسنادو کې چې یوه برخه یې فاینانشل ټایمز ته رسېدلي، اریک پرنس افغانستان ته د 15 میله وسلو او لسلو څخه د کمو الوتکو د استولو دوه کلن پلان وړاندیز کړی چې ورسره به په کلنۍ توګه د 10 میلیارد ډالرو په لګښت دغلته د ناکامې جګړې لوری بدل کړي. اریک پرنس فاینانشل ټایمز ته ویلي، موږ په افغانستان کې زیات لګښت کوو چې دې مسلې فساد ته لاره هواره کړي چې ګټه یې طالبانو ته رسیږي. نوموړي په افغانستان کې د امریکا د وسنوي لګښتونو په اړه ویلي، په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. پرنس افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استول احمقانه بللي او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد واخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. د فاینانشل ټایمز په وینا ولسمشر ټرمپ په پرله پسې توګه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه د پینټاګون وړاندیز رد کړی او د افغانستان د جګړې په اړه یې د نوې ستراتیژۍ نهایي کېدل ځنډول. ورسپانه زیاتوي، د سی ای ای مشر مایک پومپیو تیرونه په افغانستان کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د سیړنې په هدف او د دې لپاره چې معلومه کړي په دې ستراتیژۍ کې د اریک پرنس وړاندیز زیدلې شکنه کابل کیو. میل انلاین ویبپاڼې د سټیف مکوري څوکسونه خبره کړي چې د افغانستان د څو لسیزو د جګړې بیلابیلې څنډې څرګندوي. سټیف مکوري هغه کس دی چې د شربت ګولې په نوم د یوې کډوالې افغاني ماشومې تصویر نړیوال شهرت ترلاسه کړی. نوموړی په تیرو څلور لسیزو کې وخت په وخت افغانستان ته تللی او د افغانانو ژوند او دغلته د جګړې څخه پاتې نښې په تصویرونو کې راټولې کړې. د مکوري له دې عکسونو چې میل انلاین خپاره کړي په یو کې په چادري کې یوه پوښلې ښځه د خپل یو ټپي ماشوم سره چې سر یې په پلاستر تړلی ښکاري. په یو بل عکس کې چې په 2003 میلادي کال کې اخیستل شوی یو زلمکی ښکاري چې د یو سوځېدلي والګا موټر پر مخکنۍ تخته مالټي پلوري. په یو بل تصویر کې چې مکوري په 2008 میلادي کال کې په بامیانو کې اخیستې د بودا د نړیدلې مجسمې مخې ته یو سوځېدلې موټر ښکاري چې څو هلکان پکې لوبې کوي. پر سوځېدلې موټر د عامې روغتیا ریاست لیکل شوی. دوستان، وروسته اوري چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر وایي د پراختیایي پروژو په تړونونو کې علمي پروسیجر ته دقت نه کول د هیواد د ځینو پراختیایي پروژو د ستونزو سبب شوي دي. همدارنګه به نور رپورټونه هم ولرو، ازادي اورېدونکي هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې زو پاکستان ته. په پاکستان کې لاواکه لرې کړی شوی پخوانی صدراعظم نواز شریف وایي له سیاسي فعالیتونو لاس نه اخلي، خو نه غواړي چې بیرته د صدراعظمۍ څوکۍ خپله کړي. هغه دا څرګندونې په پاکستان کې د یو دوه ورځني پراخ لاریون د پیلېدو په ترڅ کې کړي. نور حال نوریاس نورې وړاندې کوي.
نواز شریف وایي د صدر اعظم له څوکۍ په لرې کې دوه سره سیاسي راتلونکي پای ته نه ده رسېدلې او غواړي د یو دوه ورځني لاریون له لارې د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ فیصله لغوه کړي. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس د راپور له مخې نواز شریف چې په اسلام آباد کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نه غواړي د صدر اعظم څوکۍ بیا لاسته راوړي، خو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت د یقیني کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نواز شریف به نن دوه ورځنی لاریون له اسلام آباد پیل او د خپلو ملاتړو په ملتیا به د مرکزي پنجاب ایالت له سیمو تیر او هغه ته به تر خپل پلرني ټاټوبي لاهور پورې دوام ورکړي. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رنا ثناءالله خان ویلي چې لارون کوونکي به 300 کیلومتره لار وهي او د پنجشنبې په ماښام به د لاهور ښار ته رسیږي. دغه لاریون په لاهور ښار کې د وروستي برید سره سره چې دوه تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول ترسره کیږي. د نواز شریف یو نږدې همکار خواجه سعد رفیق ویلي چې دوی غواړي نړۍ ته وښيي چې نواز شریف تر اوسه په خلکو کې له درناوي برخمن دی او هغوی د سترې محکمې فیصله نه ده منلې. د پاکستان سره محکمې د جولای په 28مه نواز شریف د فساد د هغه تورونو له امله چې پر داو د کورنۍ پر غړو یې لګیدلي د صدر اعظم له څوکۍ لری کړ. پر هغه او کورنۍ یې لګیدلي تورونه د 1990 لسیزې پورې چې هغه وخت دی په قدرت کې و تړلي چې د پاناما په نوم اسنادو تیر کال افشا کړي وو. یو شمیر کارپوهان د پاکستان د سترې محکمې پر فیصلې انتقاد کوي او وایي چې هغه په یو اړخیز ډول د پاکستان د پوځ په لارښوونه شوې ده. په عین حال کې د پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ادارې د سهشنبې په ورځ وویل چې په لاهور کې د دوشنبې د ورځې له حملې وروسته د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. لاهور په وروستیو کلونو کې د سخت دریځو لخوا د خونړیو بریدونو شاهد و. تېره میاشت په دې ښار کې په یوه بم چاودنه کې چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږویشت تنه وژل شوي وو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت سیاسيوالي سو ډېر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت سره کوم کتل
خزینه بندیان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خویندو هم هیله کیږي چې خپل ستونزې د همدې پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به یې اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. په هندوستان کې د پخوانیو پاچاهانو بشمیره ماڼۍ پاتې دي، خو د امید بهون په نوم په راجستان کې و ماڼۍ ولې مشهوره ده؟ له ملالۍ بشیر څخه یې پاړه ورو.
د هندوستان د ډیموکراسي اول سیز کېږي او په دغه هیواد کې شاهي ماڼۍ مخ پر وده دي. د 1944 کال په دوبی کې د امید بهون ماڼۍ په پرانست غونډه کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا ماڼۍ له ډبرې جوړه سوې وه چې د هندوستان په جودپور کې ده او د خپل ډول اخري ماڼۍ ده. درې کاله وروسته هندوستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیرېدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بهون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 348 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کیږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برتانوي امپراتورۍ اخیری او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې یې په 1947 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرېږي. په خوست کې د قومونو ترمنځ د سړځایونو دښتو غرونو او غونډیو پر سر دعوې او لانجې په دې ولایت کې د قانون د پلي کېدو او دولتي واکمنۍ د ټینګولو په وړاندې ستونزې بلل کېږي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورټ لري.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي قومي دعوې چې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او د ښکېلو خواوو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي، له یوې خوا ورڅخه د قومونو په منځ کې ځینې خلک د شخصي ګټو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او بل لوري ته د سیمې استخباراتي کړۍ هم پکې لاس لري. د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحدزی آزادۍ راډیو ته وایي حکومت تل د قومي ستونزو د حل لپاره کمیسیونونه ټاکلي دي، خو دا ډول کمیسیونونو د ستونزو د حل پر ځای د خلکو نه سلګونه روپۍ د مچلغې یا برمتې په نوم وړي او هغه ستونزې اوس هم نه دي حل شوي. دا چې ولې د قومونو ترمنځ دعوې او لانجې نه حلېږي، قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ وایي
خوار به چې یو قطعي نرخي پریکړه کېده دغه لږ سستي شوي دي. بله موضوع ده چې اصلا دلته دولت قانون د قانون حاکمیت کمزوری دی. که چېرې قانون حاکمیت په څنګ کې ورسره قوي وای دا موضوع یا اتمن په محکمه حل کړه یا اتمن په جرګه باندې حل کړه. نو په دې اساس باندې دا دوام چې پیدا کوي هم یلتونه ده شاید.
مدني فعال سلطان محمود خیرخوا په خوست کې د زونو قومي لانجو نمونه اخلي.
د زمکو په سر، د ځنګلونو په سر، د غرونو په سر، د دشتو په سر دا مشکل واقعا زیات شوی دی. په خو کم ووز ډیر شوی دی. حکومت توجه نه ورته کړی که حکومت توجه وکړي کېدای شي دغه حل لارې پیدا شي. ګربز او پلمنځي شخړې دي، د مقبلو منګلو شخړه ده، د ورزیو ډډوالو د حیدرخلو ترمنځ ده، داسې نور قومونه لکانو کوچیان دي. کدی قومي شخړو ته حکومت توجه ونه کړي دغه شخړې نور هم ډیریږي.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د ځمکو دښتو او غرونو پر سر دعوې لانجې او شخړې جدي ستونزه بولي او زیاتوي چې د ده 70% وخت په همدې مسلو کې تیریږي.
زما شپېته 70% وخت په قومي جنجالونو باندې خرڅوي، ولې دا موضوعات ساده هم نه دي. زه په دې ارتباط یو ځل اكيد بیا هم د مرکزي دولت مشرتابه نه کمال د احترام هیله کوم چې په دې کې زموږ لاسنیوی وکړي. دا چون یو سرحدي ولایت ده او دلته یوازې استخباراتي کړیو ته او دښمن ته یوازینۍ لار اروپا ته ده چې د قومونو ترمنځ جنګ او جنجال ته لمن ووهي.
خوست والی یو ځل بیا د ملي یووالي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې په یاد ولایت کې د قومي دعوو او لانجو د اساسي حل لپاره دی با صلاحیت پلاوی وګماري او په دې برخه کې دی پریکنده اقدام وکړي.
هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته پام وکړي. دا سرپل سیمای شارواکی دا طالبان لخوا دا لسکونو یرغملو دا خوشکیدو خبر ورکی، خو وای پا مرزولنگ سیمکی لا هم یو شمیر عام وگری لا طالبانو سرا پا برم تکی دی. دا کندهار والی وای یو شمیر بحرانه و کورانه کلی نپریگ دی چی دا تا پی پسیر لوی پروشی پا افغانستان کی عملی شی. ملګری ملتونه وایي اوکراین له 2014 کال راهیسې تر ټولو زیاتو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که شمالي کوریا بیا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړي له اور او غضب سره به مخامخ شي. او د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې هوډ کړی چې په کلک به د ګرجستان د جلا شوي افغازیا سیمې امنیت او خپلواکي باوري کړي. دوستان تاسو کولی شئ چې د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادي او اورېدونکي پروګرام درته وړاندې کړو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. او دا له کونړ ولایت څخه دی. کونړ کې ښځې وایي دوی نورې له جنګونو ستړي او غواړي چې وسلوال مخالفانو ته د جنګ بندۍ دپاره په نواتې ورشي. هغوی ته ووایي چې د افغان وژنې په ځای سولې او یووالي ته لومړیتوب ورکړي. دا خبرې په هغه غونډه کې وشوې چې په سوله کې د ښځو د ونډې تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. روحلان وري په اړه رپورټ لري. ورپسې ازادي اورېدونکي له یاده مبحثوي.
په غونډه کې د شوی پریکړې په اړه په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل دوی نورې له جنگ جګړو وژنو او ویرونو تنګې شوې دي، نو ځکه یې د سپین سرو ښځو د جرګې جوړولو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته د هغوی د لیږلو فیصله وکړه.
ځکه چې موږ ډېرې ځورېدلستو، ډېرې وکړېدلو، ډېر بچیانم په انتحارینو کې دلاسه ورکړل، زموږ ورونه په غرونو کې مړه شولو، هلته پاتې شولو. برازو او په یو اواز سره به مونږ زو هغه مخالف ورونو سره چې مونږ سره جنگيږي هغه ته به سوال کوو، سر به ورته سرتور وو، دا وزر به ورته کوو چې نور زمونږ هغه بې وزله ماشومان تاسو ما وای وژنئ.
میرمن بابر وویل دوی په خپل کړی پریکړه ولاړی دي او په ډیر نږدې وخت کې به جرګه جوړه او د وسلوالو مخالفینو مورچو کورونو او د هغوی نور درسونو ته ولېګل شي.
ولیکل چې یو پښتون خبره وکړي د خپل خبرې نه هیڅ کله نه اوړي. مونږه دا خبره په غټ میټینګ کې کړې ده، نو مونږه کوشش کوو ډیر هده پورې چې وکولې شو په دې راتلونکو ورځو کې عملي کوو. نو په دې خاطر باندې چې نور مونږه د دې کړېدلې ژوند نه غواړو چې دغه یو ډله ایز ګروپ برابر کو او دغه ورونو له ورشو هغه معلوم ادرسونو له چې مورچلو کې دي او په نور ځایونو کې دي هغه سره کینو یو د سولې په ټغر باندې خپل دغه خبرې عملی بڼه ورکو.
هغه ویل قومي مشران او دینی عالمان هم باید د سولې په یاد جرګه کې دوی سره ملګرتیا وکړي. یاد غونډې ته په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذي میرمن وګمساپي هم راغلی و. هغه هم دغه پریکړه ګټوره وبلله. ویل که چیرته د سپینسرو ښځو جرګه وسلوالو مخالفینو ته د ننواتو او زاریو په ډول ورشي، نو د مخالفینو زړونه هم د غوښې دي، نو امکان لري چې پر اغیزه وکړي او سولې ته غاړه کیږي.
کوهن سالو یعنی زړو میرمنو چې هغه منحیز دی وی مور منحیز دی وی خور هغه پلو د پښتو په دود او په رسوم باندې خپل هغه بچیان ته چې د حکومت سره ناراض دي او نن د حکومت په خلاف جنګیږي هغه ته وګورئ. فکر کوم چې هغه هم انسانان دي او دغه په ګوګل کې انساني او د غوښه زړه پیږي. نو زه په دې مطمئنه یم چې اتمی به د دې مندو دغه درخواست او د غوښتنې طلبې کوول شي. نو دا ډېر نیک کار دی، ډېر ښه کار دی.
میرمن وګمی وویل خپل هم غواړي چې د سپینسرو ښځو په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د حکومت خلاف جنګیدونکو ورونو ته د سولې پیغام ورسوي.
زما کونړی بچیان، زما کونړی ورونه او زما کونړی ملاتړ چې هغه سړی دي د کونړ، زه په دې باورمن یم چې دوی زما درخواست طلبې کوي. زما ورونه دي، تل می یاد کړی دي، همیشه یادوم. اوس هم ته درخواست کوم چې ورور د ورون او د ورور وینه توی کول دا جایز نه ده. خدا ده چې خپل میندو خپل خویندو سره ریشو پارام او سوکاله کې ژوند.
مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته ویل علماو تل خلکو ته د سولې اهمیت بیان کړي او بیا هم چمتو دي چې په هیواد کې د جنگونو پای ته رسولو او د سولې راوستلو لپاره خپل دینی او افغاني دنده ترسره کړي.
مونږ خو همیش د سولې لپاره غږ اوچت کړی دی، د سولې لپاره هلې ځلې کوو، دا عبادت ګڼو. ډېرې پیښې داسې شوي دي چې هغه په عنعنوي شکل سره د ښځو په توسط باندې حل شوي دي، مړې په دې بخل شوي دي، پتنې په دې باندې له منځه تللي دي. دواړه طرف ته هم تقریبا پښتانه دي او زیات قیادت او جنګي ساحه هم د دوی په قلمرو کې ده. مطمئن یم که چېرته دغه شان یو غږ وشي چې هغه بېطرفه، یو زه مطمئن یم چې یو رنګ به راوځي.
خلک وایي د هیواد په کچه دا لومړی ځل دی چې ښځې وسلوالو مخالفینو ته د سولې خبرو د پاره د سپینسرو خزو د جرګې جوړولو او هغوی ته د لیګلو پریکړه کوي. که چیرته ټول خويندې خپل ورونو، مورګان خپل بچو او میرمنې خپل خاوندانو ته وایي چې جنگ مکوي، په جنگونو کې د سر او مال زیندې او په سولې کې هر څه خوندې دي، نو لری نه ده چې په ټول هیواد کې به جنگ ته د پای ټکی کې خودل شي او سرتاسری سولې به تامین شي. که څه هم چې خلک حکومت انتقادونه کوي چې د سولې شورای یوازې نمایشي بڼه لري او تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې په برکت یې په هیواد کې سوله تامین شي، خو نور خلک بیا وایي چې په وروستیو کې حکومت حزب اسلامي سره سوله کړې. د دغه ګوند مشر او غړي کابل ته راغلي او هوډ یې کړی چې د سولې په راوستلو او د امنیت په تامین کې به حکومت سره پوره همکاري کوي. خو حکومت سره د حزب اسلامي یو ځای کېدو په حکومت کې دننه او بهر یو شمیر کسان ویرولي چې په خواهی د شهید او مجاهد په نوم کوم امتیازات له حکومت اخستل هغه به له لاسه ورکړي. نو ځکه یې د حکومت او حزب اسلامي خلاف د ائتلافونو او اتحادونو جوړولو ته زور ورکړی دی. غونډه کې دولتي چارواکو په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر او د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو او په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. نن بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه را رسیدلي. غواړم د مخابراتي شبکو په اړه ستاسو ستونزې واورو او هم به د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته سرپرست څرګندونې در واورم. مخکې تر دې چې د مخابراتو ستونزې ته ورسو، ستاسو نور پیغامونه را سره دي چې له تبصرې پرته به یې واورو. لومړی د یو دوست پیغام اورو چې له فراه ولایت څخه راستولی دی او د اوبو د بندونو په اړه له حکومت څخه غوښتنې لري.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت بکوال ورسالی عبدالرحیم سر په تماس کیم. موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې اول دغه بندې بخش آباد بند تلوار وچې زیرې وتړي، دوهم دغه زموږ بکوا چې د بالکله وچه سوه د اوبو د خواته دغه دولت زمینه د اوبو د خوا ورته برابره نه چې بالکل دا بکوا توریږي. وم درته ووایم که دغه بکوا کې معنا وي وای ته اوبه ولري، بکوا بالکل د خپل ولایت د غنمو د خواته نه خوري، په غنمو په وچې غلې بالکل مړي. مګر دولت څه دا خواهش لري چې اول په دابند بشابه کې سلوار وکړي بکوا ته د وګو د خاطه زمينه برابر کړي. وسلام.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه اوسېدونکی یم. زه غواړم چې په ننګرهار کې د پاکستاني کلارې باید بندې شي. په یو په ننګرهار کې نه په نورو ولایتونو کې هم بندې کړي باید. د کندهار والی او د کندهار قومندان همدغسې باید په ننګرهار کې هم پیدا شي او د پاکستاني کلارې بندې کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د افغانستان حکومت او یا دولت ته زموږ دا غوښتنه او دا زموږ ته تقاضا ده چې موږ له کوم بس بوبنه چې را کوي دا تحول او خروج اته ایستمه او ایستمه ورځ باندې موږ کاروبار له لاړ شو پاکستان له. په افغانستان کې خو کاروبار نشته دی، نه کارخانې شته دی، نه د سجون حساب کتاب شته دی. خو که هر یو مشر دی، که د هر یو چارواکی دی، که د افغانستان هر یو لیډر دی، هغه خپل ځان ته ډونګری وخي، د خپل ځان غم کوي، د خپل بچي غم کوي، د خپل کارخانې غم کوي، د خپل روزګار غم کوي په خارج ممالکو کې. دا غریب خلک چې کوم دي دا پاکستان بل ملک ته خو نه شي تللی. پاکستان ته چې لاړ شي پنځه شپږ فوجي کارو کوي، بېرته دخول او خروج لازي او دا ټاپي وخي. موږ غواړو چې زموږ ته دا ټاپي وخل یا دخول او خروج دا ټیم چې دی لږ وغځېږي. دا ډېر کم ټیم دی، د دې ټیم موږ ډېر غواړو. وسلام.
پیغام دا دروازه سي د خنجانه پوسه د پښتانه کټکیر ولا وی ټکیر نه دا پښتونو غم باندې تاسو وګورئ دغه نه یاد دی او دغه مخ خایس دروازه وې دروازه د پښتونو غم وخه د پښتانه چې ته یې مرو یې کنه پټی وانه لا زار کنه چې په خط څنګه کنه مال سي د پښتون دی جوړ دی بې له پامان مخ دې
پیغام می داد زوی خاکی افغان او سوالي زابل ولایت خاکی افغان او سوالي خبره کوم مو چې کوم تذکیرو ته ځو لوالي صاحب هم دا مننه ده غوښتنم دغه ده چې تذکیرو ته ځو موږ تذکیرې جوړو او دوی هم بندیانه وي نو لوالي هم دا غوښتنه ده چې بس په موږ باندې کار نه لري دا خلک تذکیرې نه لري. وسلام.
مننه وروره. ستاسو ستونزه مو هم واورېده. په نورو خپرونو کې به د تذکیرو پر ستونزو هم له چارواکو سره وغږیږو. یوه لنډه وقفه لرو بیا خپرونې ته ادامه ورکو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او زم لکه څنګه چې مخکې مې ویلی و، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت سرپرست انجینر سید احمد شاه صادق سره مرکه دراورو. البته په دې مرکه کې به مختلفې پوښتنې وي او ستاسو پیغامونه او همغه ایمیلونه د لارې چې تاسو کوم پوښتنې زموږ څخه مطرح کړې دي هغه به له شغلي صادق سره شریک کړو. صادق صاحب، که تاسو راسو په لومړي سر کې غواړم د یو دوست هغه ستونزه چې د ایمیل د طریقې مشترستول د تاسو سره شریک کوم. هغه وایي دین وختونه د مختلفو شبکو لاري، د افغان بیسیم یا روشان یا نورو شبکو د لاري، دوی ته داسې پیغامونه راځي او پوښتنې ترې کیږي او ځواب ترې غواړي، او ورته وایي چې که تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایست نو دومره جایزه ګټلی سي، خو بیا وروسته وایي چې جایزه نسته، اما کریډیټ یې مصرفیږي. نو دوی د دغه ستونزې څخه ډېر زیات پته کلیفتي او شکایت لري. نو په دې اړه ستاسو نظر غواړم چې آیا د دې ډول پیغامونو مخه نیول کېدای شي که څنګه؟
اصلا دا څه ده چې دغه دوه قسمه په دې ځایونو کې مشکلات دي. یو مشکل دا ده چې بعضو شرکتونو بعضې نمبرو نه زنګ راځي و چې تا ته دومره جایزه ګټل شوې ده، ته موږ ته دومره کریډیټ راولېږه. هغه کریډیټ چې ولېږي هغه په اصطلاح فیک وي، هغه کریډیټ ورنه واخلي، نه بیا جایزه وي، نه څه خلکو د هیوادوالو دپاره یو د دروغو او د پیسو شکولو دپاره یو لاره جوړه کړې وي چې دا په اصطلاح یو فراډ دی. او دغه کې شرکتونه هم ټولو هیوادوالو ته پیغامونه لېږلي چې که څوک تاسو ته ټلیفون وکړي او تاسو نه کریډیټ غواړي، کریډیټ مه ورکوئ. دا چې بیا هم هیوادوال بیا هم دوی ته کریډیټ ورکوي، نو دا د شخصي په اصطلاح ستونزه ده چې دوی ولې هغه خلکو ته پیسې ورکوي، کریډیټ ورته لېږي. دومره موضوع دا د سوالونو او ځوابونو ده چې پیغام راځي او په هغې کې بیا سوال راځي وایي چې دا سوال ځواب کوي، تاسو ته کریډیټ درکول کېږي او یا تاسو جایزه ګټئ. سوالونه بیا بل سوال راځي او بل دا یو مارکیټینګ دی په اصطلاح د شرکتونو چې غواړي خلک مصروف وساتي او په اصطلاح یو ذریعه د انکم د شرکتونو لپاره، لکه یو جدا پکیج دی. نو دا هېوادوال کولی شي چې جواب ورنه کړي چې سوالونه او ځوابونه راځي، هغه یو آپشن دی ورته ویلي لازمی نه ده چې دوی باید حتما دواګونه ورنه کړي د دوی خدمات قطع کیږي یا څنګه یو یو برخه اخلي که یو څوک څوک چې په یو لوبه کې اشتراک کوي دغه رقم یو موضوع ده نو دا د استعمال د هیوادوالو دغه پورې استعمال خبره د استعمال چې آیا دوی استعمالوي که نه استعمالوي خو زما په نظر باندې
خو ساده صاحب که دغه شرکت په علني ډول دا کار کوي نو دغه یو ډول فریبکاري او چل دی نو د دې لپاره څه قانون او جزا سته که څنګه
دغه اتره اداره دا موضوع هم هغوی سره مطرح کړې وه خو هغوی وایي چې مونږ زمونږ بزنس دی مثلا مونږ پیغام لیږو هغې کې سوال او جواب لکه ذهني مسابقه کوو په دې ذهني مسابقه کې که څوک برنده شو مونږ ورته جایزه ورکوو نو دغه ذهني مسابقه لکه په تلویزیون کې یا په میسج باندې په موبایل کې دا د شرکتونو داسې یو قانون کې نه دي لیکل شوي چې دوی د ذهني مسابقه د میسج له لارې ونه کړي خو دا د هر هیوادوال پورې رد لري چاهیې دوی پکې اشتراک کوي که نه کوي.
بله ساده صاحب یو تعداد اوریدونکي د ټلیفونونو له لارې د ټاکس او مالیې د ګرځېدو څخه هم شکایت کوي او وایي چې د دوی له کریډیټ څخه ګرځول کیږي او دا د دوی لپاره ډېر زیاتې دي. په همدې اړه به د یوه اوریدونکي پیغام د بیلګې په ډول واورو.
سلامونه نیکهلی د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ګلونو اوریدونکو ته د خارې مغبار پر ځای د پیغام زول ولر حالت مرکز بالیان ساختار پردم په افغانستان کې چې افغانستان سیمه کې تاسو ته کومه کمپنۍ پرنسل شوې ده د پنځه افغانو موږ غواړو چې ولې پوسو چې څنګه څه دغه حساب وځي د حساب کې دوه درې ملیون افغانۍ د ورځې زموږ کېږي موږ غواړو چې ولې پوسو چې حساب بودیجه چیرې روانه ده او نه هم دا سړکان جوړ شوي نه هم ولسوالۍ ته دا تولید شوي نه هم کلیکان جوړ شوي دي او نه هم دا سینور څه او موږ غواړو چې دا په دې پوسو ډېره زیاته مننه
دغه د لس فیصدو مالیه پیسې چې دي چې کوم وخت نه وضع شوي دي تقریبا یو کال اووه میاشتې کېږي دغه او د اووه اعشاریه دوه میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته جمع شوي دي چې دغه د دولت خزانه کې جمع کېږي او بیا د دولت په فیصلو سره دولتي فیصلو سره په همدغه دولتي ارګانونو باندې او په دولتي پروژو کې مصرفېږي دا داسې یوازې نه د مخابراتو د وزارت ته دا پیسې راځي او نه شخص یوازې صرف د وزارت مالیه ته دا فیصله دي د دولت بودیجې ته ورځي او دا شرکتونه چې دا لس فیصده واخلي مستقیما د وزارت مالیه کې د مخابراتو وزارت اکاونټ دی هلته ورځي موږ د وزارت مخابرات نه شخصي لاسرسی د پیسو ته لري او نه کوم فن لاسرسی لري دغه خبره په دې کې ده چې آیا فیصده چې عوام ورکوي دا د دولت خزانه ته ټول لس فیصده ځي او کنه ځي هر میاشت موږ نه کسان نهایت لرو هغه د شرکتونو سیستمونه ګوري او هغه پورې چې آیا دا لس فیصده انتقل شوي دي کنه دي خو هغه تر اوسه پورې زموږ دا ټیم داسې یو سمه پیدا کړې چې هغه موږ پرې شکمن اوسېږو او هغه اضافه تحقیق پرې وکړو خو دا هم موږ نشو ویلی چې سل فیصده دا موجوده سیستم دا موجوده شخصا خلک ځي ورته موږ زموږ کارمندان ځي او ګوري دغه پروسه سل فیصده شفافیت یې موږ ځکه هم نشو ویلی سل فیصده شفافیت هغه وخت کې وي چې موږ هغه ریئل ټایم مینجمنت سیستم جوړ کړو او ریئل ټایم مینجمنت سیستم باندې کار خلاص شوی دی اوس ای او آی تدارکات ملي نه اعلان شوی ده دوه ورځې مخکې ډیټ خلاص شو د روانو دوه اونیو کې به شرکت یو برنده شرکت او هغوی به ارستیانې به ورته ورکړ شي ارستیان نه وروسته به برنده شرکت او مقصد د روانو درې څلور میاشتو کې به دغه سیستم فعال شي چې دا به الکترونیک سیستم به دقیقا د مخابراتي شرکتونو د لینک سیستم سره وصل وي او موږ ته به معلومات وشي چې دوی آیا شرکتونه اغلا کوي او که شرکتونه اغلا نه کوي سل فیصده شفافیت به په وخت کې راشي چې موږ دا سیستم جوړ کړو او فعلا دپاره نه کسان زموږ تکړه انجینران دوی ورځي هلته سیستم ګوري د شرکتونو سره او هغوی تر اوسه پورې کوم داسې یو شی نه ده پیدا کړی چې موږ یو شرکتونه غلا کړی ده خو د شفافیت په خاطر باندې موږ سیستم جوړوو.
اوس هم راځو یوې بلې ستونزې ته. ساده صاحب زموږ ډېر زیات اوریدونکي د مختلفو سیمو څخه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او ولسوالیو څخه زنګونه وهي او راته وایي چې د دوی په سیمه کې شبکې کار نه کوي او دوی اړتیا ورته لري. د دوی پیغامونه په اول واورو بیا به ستاسو ځواب ته راسو.
وروره د زموږ خواته د شولي کوټ په ولسوالۍ خواته کندهار د ولایت د روشن کار نه کوي روژې وهه خواته دا خاجب د سیمه د حکم ټلیفونونه په جیب کې دي خو ته په سوو څنګه ته نه دی باندې یو څه په وګنا کې په جوبو کې دي ګډه ستونزه جوړه کړه دا ته یې څه څه کوي ورته سلام
خبری. سلام علیکم زرادین مرد زابل خبری کاما زمش در زابل تایل آید که تا کلات تسیرم در خرواریان بسیمه که در افغانیستیم شبکه دیر کمزوری در دارت کار نکی زمش مقامل و مقام از مجاق آوری در زابل در افغانیستیم در مشکل پر آبر در خرواریان نکی که در مشکل داخل که
حالو السلام علیکم سمیع الله حلیمی تن در خبری کم در پکتیا چمکنه و لسولی چخا وقتنمو در مخابرات و تکنولوژی وزارت چخا دادا که در پکتیا پا چمکنه و لسولی چخا در افغانیستیم مخابراتی شرکت دستگاه چه گمده دا دوه مشکلی که انترنت کار او هم دارنگ دا سمتی شباکه هم بند دا تاسو باید دین لپاره دا سی زمینه برابره که تر تو پا دیو لسواله که دا شباکه پارشی انترنت خدمات هم پارشت تو دوله سیزی احوارشی.
الو سلام علیکم زه د هلمند د ولایت د درمسیر د ولسوالۍ څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته پرېږدم. هر شپږ میاشتې کېږي چې د افغان بیسیم او روشن خدي ټولې بندې دي. هر څو تر څو به یې د هلمند د ولایت د شبکې د سیمکارتونه ټول د سیستم څخه ووته. هغه دا مسیت پر موږ باره فشار غورځوي. موږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې دا زموږ پیغام تر یو ځایه ورسوي. دا به تر څو تر څو د ادې بندې وسلام.
بله السلام علیکم مولوی کلام من در زابل خبری کنم. دور در زابل ولایت که بسوارند کنم که کردن بشیم کسانتی مشکلی و تلیفون کنم و بس در کورس با هر روز بیای تلیفون کنم از مشکلات لدی سر زیاد چیز در من چکر دیر تراخ و من چکر در من تلیفون کنم که من خبری سمیسن نه مطلبی از مطالب کشتون زی نه مجبور است داغ از مدت تلفن داغم بیشتر مشکل زرت زر حال که داغم پیغام تر شهر و کور است من نه.
بله ساده تبد اوریدون کو نظرانو خم واره دل دیوی چی پسیمو کی مخابراتی شبکه کار نکی فعالیت نلری دودی استون زت تاسو صد جواب لری.
بله بعضی زین که مشکلات شده مثلا لری دیر لری پرتی سیمی آهاگ سیمی چی التا یا کاری جات وی لسکوره پینزه لسکوره وی نو هغوی تا مخابراتی شرکت انتن نلگوی اگر پده خاطر چی یو انتن بایین تقریبا $15,000 صرف پده انتن لگوول و فعلول و بند ریزی آگش نو منطقه که دخل کنه چی کم ردین و لسکر ریزی آگش شاید شپک سوا پینزه سوا بعضی وقت که حتی شل دسته سایتی نمشته چی $10 ری پا میاش که تر لورزی تر لاسه کردی وی نو پده اساس سره دغه شرکتونه بعضې وخت کې هلته زړه نښه کوي او بیا دا ټیلیکام ډیولپمنټ فنډ د ټي ډي اف چې دی چې مونږ تقریبا $100 million پورې دغه جمع شوي دي دا همدې په خاطر باندې دی چې لرې پرتې سیمې د دغه فنډ نه یې په خوښ لاندې راولو او سږ کال یې تقریبا 2.5 سایټونه دي چې مونږ یې لګوو د ټي ډي اف فنډ نه په نظر کې نیول شوي دي. افغانستان مختلف او لرې پرتو دپاره ټولې ولسوالۍګانې ټول قریجات دا مونږ په نظر کې نیولې د خلکو شکایتو مطابق مونږه پروګرامونه نیسو او د ټولو شرکتونو ته زمونږ هدایت دا وي چې هغه ځایونه چې د مخابراتي خدماتو پوښښ لاندې نه وي هغه باید پوښښ لاندې راولي. او بیا بله دا ده چې د افغان ټیلیکام سلام ټیلیکام چې دولتي شرکت دی د سلام ټیلیکام د لارې مونږ اول قدم کې کوښښ کوو چې دغه ساحې مستقیما مونږ پوښښ لاندې راولو.
یو بل موضوع ساده سبده ده چې آیا استاسو وزارت داسې فعالیتونه لري چې په دغو سیمو کې چې ستونزې ډېرې دي شبکې نسته فعالیت مخابراتي شبکې فعالې نه دي هلته شبکې پانګونه وکړي او دولت یې له ټکس یا مالیې څخه معاف کړي په دې خاطر چې د خلکو ستونزې هوارې سي یا سبسایډیانې وړاندې کړي آیا داسې څه پروګرام او پلان شته ورته؟
اوس مثلا دغه لرې ځینې چې دي موږ ورته وایو انتن ولګوي پیسې دولت درکوي همدغه دا ټي ډي اف نه چې پیسې را کړي دا پیسې ورته ورکوو د شرکت یو روپۍ نه مصرفېږي خو خبره په دې کې ده چې د دوی مینټیننس باندې هغه مثلا ګاردانې وي هلته جنریټر وي هلته دا انجینیرنګ مینټیننس وي په دې باندې د شرکتونو ډېر وخت پیسې مصرفېږي بعضې وخت کې بیا دغه مشکل وي حتی که موږ ټکس هم ورته معاف کړو هغوی په تاوان کې راځي نو بعضې سیمې دوی نشي کولی چې پوښښ لاندې راولي او دا یوازې په افغانستان کې نه شته دا په ډېرو نورو نړۍ کې هم شته حتی په انګلستان کې یو ځای کې زه تقریبا یو دېرش څلوېښت کورونه وو هلته مخابراتي خدمات نه وو انتن ورته یو شرکت چا نه لګوو دغه شل فیصده پوښښ په یو ځای کې هم نه وي.
بله ساده صاحب د نوري فایبر په اړه هم غواړو چې ستاسو څخه واورو. تاسو ژمنه کړې وه آیا په دې برخه کې څه پرمختګونه شته که څنګه؟
بله هو موږ د فایبر نوري هغه انحصار نه چې موږ کوم وېسته وو هغه قرارداد او بیا د د شورای اقتصادي شورا کونسل کې فیصله وشوه چې فایبر نوري باید ټول شرکتونو ته په مناسب بیه باندې ورکړل شي چې دا شرکتونه خپل انټرنیټ د فایبر نوري د لارې راوړي او بل دا ده چې شرکتونه وکولی شي چې خپل فایبر تطبیق کړي. د اقتصادي علي شورا کونسل نه دغه موضوع دوه هفته مخکې خلاصه شوه او ان شاء الله چې شرکتونه به خپل نتورک لري د فایبر او انټرنیټي خدمات په افغانستان کې وخت په وخت سره نور ارزانيږي.
دوستانو، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سرپرست سید احمد شاه سادات ځوابونه مو واوریدل. د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. مننه کوم چې پیغامونه راستوي او زما د همکار تای روشن څخه هم مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. په پای شیبو کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي د کشمیر در سره ولیکئ او زنګ راته وي. البته بیا یادونه کوم چې تاسو خپلې ټولنیزې ستونزې راسره شریکې کړئ، ځکه چې موږ یې چارواکو ته رسوو او سیاسي نظریات مو دلته نه خپرېږي. اغه لپاره موږ نور خبرونه لرو چې تاسو کولای سي هلته زنګ وهي او خپل نظر نو ورکي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مالس.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. دا یو دوا
ستوري اشنا خاريجي دلتا اسمان کی دا یودا ستوری اشنا کاریگی دلتا اسمان کی دا یودا ستوری اشنا کاریگی لک چوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان لک چوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادی د وطن د غرو د لارو پشان پردیو ما خامونو داسیو.